وخت د ورځې پوره دو بجې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، زه سلطان محمد سرور تاسو سره یم. په کابل کې د برطانی سفیر وایي چې د سولې او امنیت ټینګښت وخت ته اړتیا لري او هیواد به یې د لوی تمویلوونکي په توګه د افغانستان تر څنګ پاتې وي. دومینیک جرمی دغه خبره ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې ده چې د خپرونې په سر کې اورو. خو تر هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه لرو. د سیمې او نړۍ د خبرونو سرلیک وایي چې د امریکا په 15 ایالتونو کې نن مقدماتي انتخابات ترسره کیږي او د بالکان شپږو هیوادونو پولیسو 22 کسان او لوی اندازه وسلې او مخدره مواد نیولې دي. درنو اوریدونکو، مخکې لیدې چې د سیمې او نړۍ خبرونه واوري، پام وکړئ د افغانستان کورنیو مهمو خبرونو ته چې رحمت الله افغانی وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو صلاحکار سرتاج عزیز وایي چې له افغان طالبانو سره د اسلام آباد تماسونه روان دي. یو شمېر افغان مدني فعالان ټینګار کوي چې حکومت باید د انس حقانی په ګډون هغه طالب زندانیان اعدام کړي چې د اعدام په سزا محکوم شوي، او د افغانستان د جګړو د قربانیانو د وارثینو بنسټ له افغان حکومت غواړي چې د ولسي جرګې لخوا د بخښنې او ملي روغې جوړې تصویب شوی قانون دې لغوه کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو صلاحکار سرتاج عزیز وایي چې له طالبانو سره د اسلام آباد تماسونه روان دي. سرتاج عزیز د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په ځانګړي مرکه کې د ولسمشر اشرف غنی پرونیو څرګندونو ته د اشارې په ترڅ کې وویل په پاکستان کې د میشتو طالبانو پر ضد هر راز اقدام باید له ټولو اړخونو سره تر سلا مشورو وروسته وشي.
مونږ مخکې هم دا خبره روښانه کړې چې دا کار د سولې د خبرو له پیل مخکې نشو کولی. بیا د هغو کسانو پر ضد اقدام کولی شو چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي، او مونږ دې ته ژمن یو. مونږ باید لومړی د سولې د خبرو میز ته د هغوی د راوستلو هڅه وکړو. له دې پرته به د سولې بهیر بریالی نه شي، او دا هغه اقدام دی چې نه یوازې پاکستان بلکې ټول اړخونه باید بحث او موافقه پرې وکړي. نو هره پرېکړه به ډله ایزه وي او په ډلهیز ډول به عملي
کیږي. ښاغلي غنی په خپله پرونۍ وینا کې خبرداری ورکړل چې که پاکستان د افغانستان په وړاندې د یو مسؤول دولت په حیث عمل ونه کړي، نو افغان حکومت په دې ته اړ وځي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو نړیوالو بنسټونو ته مراجعه وکړي. یو شمېر افغان مدني فعالان ټینګار کوي چې حکومت باید د انس حقانی په ګډون هغه طالب زندانیان اعدام کړي چې د اعدام په سزا محکوم شوي دي. د دغو فعالانو په استازیتوب میرویس عمر خیلن په یوه اعتراضیه غونډه کې وویل که حکومت یې تر یوې میاشتې غوښتنې ونه مني پراخ اعتراضونه به وکړي.
زما غوښتنه دا ده چې که رښتیا هم ولسمشر غواړي د افغانستان خلکو سره همدردي لري، د افغانستان حکومت د افغانستان د ولس حکومت ده، نو دغه تروریستان دې اول اعدام کړي په شمول د انس حقانی.
په ورته وخت کې ولسمشری ماڼۍ وایي ډېر ژر به د هغو طالب زندانیانو د اعدام نړۍ پیل سي چې د هیواد د عدلي او قضایي ارګانونو له لورې د اعدام په سزا محکوم سوي دي. افغان ولسمشر تېره ورځ ملي شورا غډیو ته په خبرو کې ژمنه وکړه چې په دې بابا د عدلي او قضایي ارګانونو پریکړې له ځنډ پرته عملي سي. بلخوا د افغانستان مشرانو جرګه د طالبانو او پاکستان په اړه د حکومت له وروستي دریځ څخه هرکلی کوي. د دغې جرګې رئیس فضل هدي مسلم یار نن د دغې جرګې په عمومي غونډه کې وویل په هیواد کې د اعدام د تطبیق له امنیت سره مرسته کولای شي. او د افغانستان د جګړو د قربانیانو وارثینو بنسټ له افغان حکومت غواړي چې د ولسي جرګې لخوا د بخښنې او ملي روغې جوړې تصویب شوی قانون دې لغوه کړي. د دغه بنسټ غړي شبابي د ثور د ومې نیټې د جنایت په مناسبه جوړه شوې غونډه کې رسنیو ته وویل چې د بشري ضد جنایتونو د لاملونو د محکمې لپاره سیاسي اراده نه ده موجوده. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه واورئ.
د امریکا په 15 ایالتونو کې نن انتخابات کیږي چې دراتلونکو لسمشریزو ټاکنو لپاره د جمهور غشتونکو او ډیموکرات ګوندونو له خوا د کاندیدانو ټاکلو لپاره مهم بلل کیږي. دغه انتخابات په کنیکټیکټ، ډیلاویر، ماریلند، پنسلوانیا او روډ آیلند کې کیږي. ویل کیږي د هیلری کلینټن پلویانو ته په کتو سره داسې ښکاري دغه پخوانی د بهرنیو چارو وزیر شای له خپل ډیموکرات نوماند سیال برنی سانډرز څخه مخکې سي. د جمهور غشتونکو ګوند لخوا مخکښ نوماند ډونلډ ټرمپ پر دې سربېره خپل کار ته دوام ورکړی چې سیالانو یې د ده پر وړاندې لاسونه سره یو کړل. د ټکساس سناتور ټیډ کروز او د اوهایو والي جان کیسک د اپریل په 24 یوه موافقه وکړه چې له مخې به یې دوی وتوانېږي په مهمو ایالتونو کې د ټرمپ پر وړاندې په انتخاباتو کې برخه واخلي. له دوی څخه به یوازې یو په هر ایالت کې د ټرمپ پر وړاندې برخه اخلي څو رایې یې ونه ویشل سي. دوی هیله لري چې د جمهور غشتونکو تر عمومي غونډې مخکې چې په جولای میاشت کې په اوهایو کې کیږي د ټرمپ مخه ونیسي چې د کاندیدۍ لپاره ترلاسه کولو لپاره کافي استازي ونه ګټي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اروپا یووالي ته د یوه ګواښ په سترګه ګوري او هڅه کوي چې په وړاندې یې خنډ جوړ کړي. اوباما له سی بي ایس تلویزیون سره په مرکه کې چې نن خپره سوه په اروپا کې د کډوالو بحران د مثال په توګه یاد کړ او وی ویل هغه فشار چې روسیه یې د اروپا پر سیاستونو راوړي له هغې لارې چې روسیه افراطي ښي اړخ یې ملت پالنه هڅوي او هغه هلې ځلې چې د اروپا د یووالي د ماتولو لپاره کیږي ټول هغه موارد دي چې د ښاغلي پوتین په نوم یو کس یې ترسره کوي. اوباما وویل د هڅه وکړه چې پوتین له دې نظره چې ګونی اروپایي ټولنه او ناټو د روسیې لپاره ګواښ دی واړوي او زیاته یې کړه دی فکر کوي چې پوتین تېروتلی دی او د هغه ته ویلي چې له ځواکمنې او یو موټی اروپایي ټولنې سره د ځواکمنې روسیې ګډ کار غوره دی. خو د اوباما په وینا پوتین تر اوسه دا خبره نه ده منلې. د شپږو بالکان هیوادونو پولیسو درویشت کسان او لوی اندازه وسلې او مخدره مواد ورسره نیولې دي. انټرپول ویلي دا عملیات نړیوالو قاچاقوړونکو د نیولو په هدف سوي. قاچاقوړونکي ډیری وختونه وسلې او مخدره مواد د بالکان هیوادونو له لارې لویدیځ اروپا ته وړي. په پاریس کې د تیر کال نومبر میاشتې په حمله کې کارېدلې وسلې هملته جوړې سوې وې. د پولیسو دغه عملیات د اپریل په 18 د 18 څخه تر 19 پورې په بوسنیا، هرزګووینا، کروشیا، مقدونیا، مونټینګرو، سلووینیا او سربیا کې د انټرپول په غوښتنه وسول. عملیات د انټرپول او اروپایي اتحادیه د قانون پلي کوونکو او سرحدي ادارو په مرسته وسول. د بوسنیا هرزګووینا د انټرپول د څانګې مشر وویل پولیسو ګڼ شمېر ټوپکونه، لاسي بمونه، چاودېدونکي مواد، مهمات، پیسې، سره زر، موټرونه او مخدره مواد نیولې چې ډیری یې په بوسنیا کې وو. د نیول سویو کسانو د تابعیت په اړه نه دي ویل سوي. په سیمه کې امنیتي ادارو د جرایمو د مخنیوي لپاره له یو بل سره د پراخې کچې همکاري پیل کړې ده. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر جان برنان د تروریزم پر ضد د مبارزې په څرنګوالي تیره اونۍ بوسنیا ته سفر وکړ. د ارمنی پلو ناګونو قرباغ جلاغشتونکو ځواکونو ویاند وایي نن دوه جلاغشتونکي جنګیالي د آذربایجان لخوا په ډزو کې وژل سوي دي. د آذربایجان دفاع وزیر نن تایید کړه چې په 24 ساعتو کې ځواکونو یې د جلاغشتونکو پر ځایو تر سل ځله زیاتې ډزې کړې دي. خو په باکو کې دغه وزارت ادعا کړې چې د آذربایجاني ځواکونو لخوا ډزې د ارمنی پلو لوري لخوا د اوربند څخه د سرغړونو په عکس العمل کې سوي. باکو دا ویل چې ارمنی پلوه ځواکونو پر ترتر شار او شاوخوا سیمو زیات توغندي اورولې دي. د اپریل په لومړیو کې ناګورنو قرباغ د 1994 کال راهیسې د اوربند راهیسې تر ټولو زیات تاوتریخوالی لیدلی. دغه اوربند په 1994 کال کې د آذربایجان او ارمنستان په مرسته جلا غوښتونکو ترمنځ کړکیچ ودراوه. د اوربند نوې موافقه د اپریل په 15 پلیس وه. دواړه لوري پر یو بل د اپریل د 15 له اوربند د سرغړونې تور پوري کوي. او د سربیا د بهرنیو چارو وزارت نن تایید کړه چې یو سرب وګړی په لیبیا کې برمته سوی دی. دغه راپور دوی میاشتې وروسته له هغه راغلی چې دوه سرب وګړي چې په لیبیا کې د سربیا په سفارت کې کار کاوه له برمته کېدو وروسته وژل سول. وزارت د برمته سوي کس د هویت په اړه نور معلومات نه دي ورکړي چې د اپریل په 23 یا 24 برمته سوی وو. د بلګراد خبري اژانس وچرني نووستي راپور ورکړی چې برمته سوی کس 16 کلن میروسلاف ټومیک نومیږي او د جرمني د تیلو په یوه شرکت کې کار کاوه.
له همکار ملالی بشیر نه مننه چې د سیمې او نړۍ خبرونه یې وړاندې کړل. وخت د ورځې دو بجې او لس دقیقې دی. درنو اوریدونکو، آزادی راډیو په منځنی چپه 1289 او اف ام 100.5 اوري. د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلی ریپورټونه په خبرونه کې یو ځای اورو. د افغانستان جمهوری ریاست د پاکستان د صدر اعظم د مشاور وروستۍ څرګندونې چې وایي د هغو طالبانو خلاف چې سوله ردوي باید ګډ اقدامات وشي رد کړي. په کابل کې د برطانی سفیر وایي چې د سولې او امنیت ټینګښت وخت ته اړتیا لري او هیواد به یې د لوی تمویلوونکي په توګه د افغانستان تر څنګ پاتې وي.
Well, the enduring partnership agreement between the United Kingdom and Afghanistan is a testament to
Afghanistan aw Britaniya tarmanz strategic hamkari tarun de Britaniya lapara Afghanistan sara daadiko de zarurat paada yow muhim sparakht lik dai mung dere prakh yadiko lo mung Afghanistan sara da amniyat siyasat aw parmakhtak pa bakh ke mar
Dominic Jeremy da khabara azadi radio sara pa jangade maraka ke khade da che de khabarone pa traski awru de khost yow shmir madani faalan aw yow zalbia د وی غونډې لپاره د افغان حکومت څخه د خپل سیمې د خلکو د یوشمیر غوښتنو د عملي کولو غوښتنه وکړه.
موږ خپل حق واړو، حق اخیستل کیږي، خو تر هغه ځای پورې چې د ولسواکۍ نظامونو خیګړې او ځانګړتیاوي دي هغه به د سولېزو غوښتنو لپاره موږ تعقیب وکړو.
د افغانستان په جنوب کې د امنیتي ځواکونو لیکو ته د لوستو ځوانانو لیوالتیا زیاته سوې ده. دا چې ولې تفصیل په خبرونه کې اورو.
نومی عبدالعلی د کندهار شهر اوسیدونکی یم. راغلی یم دلته جلب جذب کمانډانۍ ته چې په اردو پلیک کې نوم لیکنه وکړم. ځوانان چې د یو ملک د ملاتړ حیثیت لري باید
نور مطالب او ریپورتونه هم لرو. د پروګرام په دوه نیمایي کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکي پروګرامونه مه هیروي. د انصاف په لټه کې پروګرام کې اجمل تورمان د خلکو ستونزې چارواکو ته وړاندې کوي او په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې طاهر روشان ستاسو پیغامونه خبروي. راسره پاتې شئ. د افغانستان جمهوری ریاست د پاکستان وروستۍ څرګندونې چې وایي د هغو طالبانو خلاف چې سوله ردوي باید ګډ اقدامات وشي رد کړي. نوري اسنوري را سره په استودیو کې دی او نور تفصیل اوروي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي پاکستان نشي کولای د هغو طالبانو په وړاندې چې خبرو ته نه حاضرېږي پوځي اقدام وکړي. دا هیواد کولای شي چې د هغوی د پېښور او کوټې د رهبری شوراګانې افغانستان ته تسلیم کړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي دا څرګندونې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار ستاج عزیز د وروستیو څرګندونو په عکس العمل کې وکړي. ستاج عزیز ویلي چې دا یوازې د پاکستان مسؤلیت نه دی، باید د څلور اړخیزې کمیټې نور غړي هم په دې اړه اقدام وکړي.
در بیانیه روز سه‌شنبه بسیار به صراحت گفته شد که وقتی طالبان در پشاور و کویته دفتر دارند و اگر پاکستان نمیتوانند در داخل خاک خود علیه اونا اقدام کنند، اینا را تسلیم کنند به حکومت افغانستان و همچنین شبکه افغانی را تا نهادهای عدلی و قضایی افغانستان در مورد اونا فیصله کنند.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ستاج عزیز د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د پرونیو توندو څرګندونو په غبرګون کې چې ویلي دي نور له پاکستان د دې تمه نه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي، ځکه اسلام آباد په خپلو مخکنیو ژمنو عمل نه دی کړی. د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې دا یوازې د پاکستان مسؤلیت نه دی، دا هیواد له خپله وسه ډېره هڅه کړې چې پر طالبانو فشار راوړي چې د سولې خبرو ته یې کینوي. خو که د هغوی په وړاندې له پاکستانه د پوځي اقدام غوښتنه کېږي، په دې اړه باید له سلا مشورې وروسته د څلور اړخیزې کمیټې په چوکاټ کې چې پاکستان یو غړی دی ګډ اقدام وشي.
کله چې موږ ټولو ته د مذاکراتو چانس ورکو، نو بیا د هغوی پر ضد موږ ګامونه اخیستل شو چې خبرې نه کول غواړي. د دوی خلاف کوم ګام اخیستل باید د ټولو خواو لخوا وڅېړل شي او صلاح وشي. دا باید یوازې د پاکستان لخوا نه وي. د همدې مقصد لپاره څلور اړخیزه کمیټه جوړه شوې وه. که هره فیصله کیږي هغه باید په شریکه وشي او په شریکه عملي شي.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار دغه راز وویل چې تر اوسه دوی هیله مندي چې له وسلوالو طالبانو سره په څو راتلونکو اونیو کې د سولې خبرې وشي. هغه وویل پاکستان له خپله اړخه ډیره هڅه کوي چې د طالبانو مشران خبرو ته وهڅوي. خو د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان ښاغلي مرتضوي د ښاغلي عزیز د دې څرګندونو په اړه شک څرګند کړ او وویل چې طالبانو عملا پسرلني عملیات پیل کړي او دا یوازې د سرتاج عزیز شخصي نظر دی.
ما عملا فعلا در چندین جبهه با طالبان درگیر هستیم و آنچه آقای عزیز میگه دیدگاه خودشون است و حکومت افغانستان در ارتباط بعدا موقف رسمی خود را خواهد گرفت.
په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې دغه راز نن ډیلي د آسیا د زړه د کنفرانس کوربه دی. سرتاج عزیز دغه راز وویل چې د دې کنفرانس نتایجو ته هم سترګې په لاره دی چې هغه به وکولی شي د افغانستان د سولې له روان بهیر سره هڅه وکړي. سرتاج عزیز وویل چې د دغه کنفرانس کې که کومې سلا او مشورې دوی ته ورکول کیږي هغه به عملي کړي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
په افغانستان کې د برتانیې سفیر وایي چې د امنیت او سولې ټینګښت وخت اړتیا لري او په کار ده چې د جګړې د ختمولو لپاره د سولې له خبرو کار واخیستل سي. دومینیک جرمی ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې هیواد به یې د لوی تمویلوونکي په توګه د افغانستان تر څنګ پاتې شي څو افغانان وکولی شي سوکالۍ ته ورسیږي. خغلی جرمی دا هم ویل چې د ملي وحدت حکومت د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پوره نه دی بریالی سوی، خو نوموړی زیاتوي چې پرمختګ ډیر وخت ته اړتیا لري. له خغلی جرمی سره زموږ همکار صفی الله ستانکزی مرکه کړې.
خغلی سفیر، مننه چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. له افغانستان سره د برټانیې د مرستو او همکارۍ په اړه به خبرې پیل کړو. د افغانستان او برټانیې ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو تړون د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د لومړي وزیر ډیوډ کامرن لخوا په افغانستان کې د سولې، امنیت او اقتصادي پرمختګ د ښه کېدو په خاطر لاسلیک شو. کوم یو دغه ژمنه ستاسو په نظر پوره شوې؟
Well, the enduring partnership agreement between the United Kingdom and Afghanistan is a testament to
Afghanistan aw Britaniya tarmaz strategic kamkari tarun de Britaniya le para Afghanistan sara da riko de zarurat paada yow muhim sparakht lik dai mung dere prakh yadi ke lor mung Afghanistan sara da amniyat siyasat aw parmakhtak pa barkha ke marasta kaw da amniyat de tingak pa barkha ke zumung de pamwad shmir sartiri da afghan pauzyan utar sang de rozane mashuri aw zarfiyat judawani pa barkha ke bukhdi mung Afghanistan sara de yow der loy tamilawun ke hiwat patuga walaadyo pa کې څه باندې 300 میلیونه ډالر د غیوات سره مرسته کوو چې د امنیت په ټینګښت پرمختګ او بودیجوي غوښتنو یې ولګوي. نو زه چې کله دغه تړون ته ګورم ډیر څه لرو چې د افغانستان او برتانیې ترمنځ د یو اوږدمهاله ملګرتیا دوام ښکاره کوي.
Of a long and strong partnership between the United Kingdom and Afghanistan.
But the two side of this partnership is.
خود استراتژیکو همکاری په تړون کې دوه برخې لا هم نه دي پوره شوي. د امنیت او سولې ټینګښت هغه برخې چې اوس ډیر افغانان په اړه نه هیله شوي دي.
Kind of hope for Afghanistan is not been accomplished yet.
Well, we look at having a we talk about the transformation decade starting in 2015. Here in Afghanistan.
او موږ د امنیت د تحول د لسیز په اړه خبرې کوو چې په افغانستان کې به تطبیقیږي او په 2015 کال کې پیل شوې ده. دا به ډیر وخت ونیسي چې دا برخه پوره شي. اوس وخت چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ګورم د شلو کلونو په پرتله ډیر څه پکې ښه شوې دي، خو لا هم ډیر وخت پاتې دی چې دغه هدفونو ته ورسیږو. موږ به د افغانستان له خلکو او حکومت سره په خپل ژمنو ولاړ پاتې ووسو تر هغه چې سولې ته ورسیږي او تحول پکې راشي، ځکه چې د سولې او امنیت څخه پرته په افغانستان کې پرمختګ نشي راتلای.
Development in Afghanistan is not going to happen or be secure.
Lots of Afghans are not satisfied and happy with the work of government.
ډیر افغانان اوس مهال د ملي وحدت حکومت له کارونو خوښ نه دي او قناعت نه پرې لري. تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟ هغوی خو په اصل کې نه هیله شوي دي.
They are helpless actually.
I think that it's really important that Afghans express their views. And I can understand the frustration at the length of time it has taken.
زه فکر کوم دا ډیره مهمه ده چې افغانان خپل نظر بیانوي. زه دا مایوسی در کول شم چې خلک د ملي وحدت حکومت نه د ځینو مهمو ژمنو د نه عمل کېدو په خاطر لري. خو باید وایو چې دا لمړنۍ حکومت دی چې لیو سولیز انتقال وروسته رامنځته شوی دی او د دغه حکومت په وړاندې ننګونې ډیره زیاتې دي. هیڅوک هم دا فکر نشي کولای چې د افغانستان ټول ستونزې به په یو کال، دوو کلونو یا پنځو کلونو کې هوار شي. خو باید وایو چې افغان پوځیان ډیر ښه وی دي، ظرفیتونه ډیر ښه شوی دي. لکه څنګه چې موږ د اپریل په 19 په کابل کې پیو پوزي مرکز د خنړی برید شاهدان وو، افغان پوزیانو د پیخ د کنټرول په باب خپل ظرفیت وښود چې د یادو پیخو په څیر د لویو پیخو د کنټرول ظرفیت لري او دا ډیره مهمه ده.
to deal with these sorts of attacks, and that's important.
UK is not a part and member of ongoing peace talks with Pakistan and
Britain da Afghanistan de soli de rawan khabar yo fala gade na de la Taliban sara de mukhamakh khabar de zamini de barabarul pa barkh ki ham rawan hat sokidi role na lobawi kachir ta Britain da America China aw Pakistan pa sir pa de khabar ki de fala role da khistal la fara lewalti awlari sa fikr kawai sa dawal ba afghanan sara marasta ukri che soli ta
peaceful situation.
Well, I think a negotiation to a peaceful outcome of the conflict is absolutely essential. That is the only way to have long-term stability.
د سولې خبرې د جګړې د ختمېدو لپاره ډېرې مهمې دي او یوازینې حل لار ده او برېټانیا په دې لار کې د افغان حکومت پوره ملاتړ کوي. زه فکر کوم چې چیرته افغان حکومت لمونږ غوړي چې په دې پروسه کې فعال غړیتوب ولرو مونږ بخپل ملاتړ تری څرګند کړو. خو مونږ په دواړو هیوادونو افغانستان او پاکستان خپل نفوذ په دې طریقه کارو چې دوی دواړه خبرو ته سره کینو. زمونږ لومړی وزیر ډیوډ کامرون اشرف غنی او نواز شریف ته زمينه برابر کړه چې په خپلو کې سره خبرې وکړي. نړیواله ټولنه د سولې د څلور اړخیزو یا هم دوه اړخیزو خبرو کلک ملاتړ کوي. مونږ هم له دې هڅو خپل پوره ملاتړ کوو.
These efforts towards peace, and we do that very strongly.
Lots of Afghans think that peace of Afghanistan is in hand of Pakistan.
ډیر افغانان فکر کوي چې د افغانستان سولې د پاکستان په لاس کې ده. که پاکستان وغواړي افغانان به سولې ته ورسیږي. افغانان دا فکر هم کوي چې د پاکستان او برېټانیې ملګرتیا په اصل کې یو اوږدمهاله ملګرتیا ده. برېټانیا ولې په پاکستان فشار نه راولي چې له تروریستانو ملاتړ بند کړي، هغوی ته پټنځایونه ور نه کړي، لکه څنګه چې دا ثابت شوی چې د تروریستانو پټنځایونه په پاکستان کې دي.
پاکستان او پاکستان giving them support.
Well, the UK is a long-term partner and friend of Pakistan and of Afghanistan, and so we want to show our friendship and partnership to both countries.
برټانیا د پاکستان یو ګډمهاله ملګری ده او له افغانستان سره هم د ملګرتیا لري. مونږ غواړو له دواړو هیوادونو سره خپل ملګرتیا او همکاري شریک کړو. دا ډیره مهمه ده چې افغانستان او پاکستان د راتلونکو پاړه یو ګډ لیدلوري ولري. زمونږ قضاوت یعنی سیاسي قضاوت دا دی چې دا په مجموعي توګه د پاکستان د علاقې وړ موضوع نه ده چې په افغانستان کې جګړه دوام ولري او ترهګری هم داسې روان وي.
In Afghanistan.
But there are reports and pro-report documents that recent attack in Kabul and lots of attacks.
خدا ثابت شوی دا په ډیر اسناد شته چې په کابل کې ورسته خنړای برید او ځینی په خوانی بریدونه په پاکستان کې پلان شوی. څه فکر کوئ د پاکستان حکومت ترې نه خبر ځکه چې هغه اسامه تزای ور کړی او د کویټي شورا او د پیښور شورا حل ته خوندې دي په پاکستان کې. څه فکر کوئ د پاکستان حکومت په دې حالت نه خبر؟
Pakistan, what do you think? They are not aware of that situation?
Well, I'm not going to comment on the awful killings that took place on the 19th of April.
زنه غواړم لدې پرته چې په کابل کې ورسته خنړې عمله وغندم نور څه وایم. دا واقعي یو ترګریز حرکت او زه خپل جوړ خفغان او خخوګي ل قربانیان سره څرګندوم. زمونږ پیغام دواړو حکومتونو پاکستان او افغانستان ته دادې چې هغه باید په ګډه سره کار وکړي. باید دغه ترګرو د تګ راتګ مخونی سي چې په دواړو هیوادونو کې فعال دي. تر هغه چې یو ورسته حل لار نوي رامنځته شي دا جګړه روانه وي چې هم د پاکستان او هم افغانستان لپاره بد ده. زمونږ پیغام دا دی چې دواړه سره کینی او خبرې وکړي. په مخالفینو مو هم غږ دی چې د خبرو میز ته کینی.
Okay, thank you very much. Let's talk about the corruption in Afghan government.
اوس په افغان حکومت کې د فساد په اړه خبري وکړو. ویل کېږي د برېټانیا لمړی وزیر به په افغانستان کې د فساد په اړه یو غونډې کوربه وي. څه فکر کوي څوک پکې برخه اخلي او اجنډا یې
څه participate in that and what will be the discussion on that?
Well, it's an international summit for heads of government and heads of state that Prime Minister Cameron is hosting.
In mid-May. دا یو نړیواله غونډه ده چې د دولتونو مشران به پکې برخه اخلي او د لومړي وزیر ډیوډ کامرون په قربتوب به د مې په نیمایي کې جوړیږي. دغه مشران به په دریو مسایلو خبرې کوي. لومړی دا چې د نړیوالو ادارو په واسطه څنګه فساد درول شو، دویمه دا چې د نړیوالو سوداګرو لپاره فساد څنګه بندول شو، او دریم دا چې هیوادونه څنګه په ګډه د خلکو مخه نیسي چې فساد کوي او تورې پیسې کاروي. زه ډیر خوشاله يم چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی مخکې په دې غونډه کې د بحث وړ موضوعګانو په ټاکلو کې ونډه اخیستې ده. دلته د افغانستان تجربه چې فساد څنګه دولت لوړاندې تګ درولای ډیره مهمه موضوع ده چې بحث پرې وشي او شریک شي. زه فکر کوم چې دا د افغان دولت او نړیوال ټولنې لپاره یو ننګونه ده چې دغه پیسو د لګښت پر سر څار ولري چې د مرستې لپاره یې ورکو. افغانستان یو ډیر مهم مثال دی چې ویل شي که فساد پکې ورک شي څومره نور ډیر ترلاسه کولای شي.
افغانستان از ا ریلی ګود ایگزامپل اف ا کانتری دټ کین اچیو سو مچ مور ون کرپشن از ټاکلډ.
Okay, thank you very much, Mr. Ambassador Dominic Jeremy.
په کابل کې د برتانی سفیر سره مو د ازادي رادیو ځانګړې مرکه واوریده.
جبرنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا
درنو اوریدونکو زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري د آشنا رادیو خبرونه د ماخام له وو بجو د سهار تر وو بجو پورې اوریدلی شي یو شمیر افغان مدنی فعالان وایي حکومت باید د انس حقانی په ګډون هغه طالب زندانیان له ځنډ پرته اعدام کړي چې د اعدام په سزا محکوم شوي دي فعالانو د سه شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل که حکومت تر یوې میاشتې د دوی غوښتنې ونه مني پراخ مدني اعتراضونه به پیل کړي درنو اوریدونکو په دې هکله مفصل رپورټ لرو چې په راتلونکو خپرونو کې به یې خپور کړو بلخوا د خوست یو شمیر مدني فعالانو یو ځل بیا د یوې غونډې له لارې د افغان حکومت څخه د خپلې سیمې د خلکو د یو شمیر غوښتنو د عملي کولو غوښتنه وکړه دوی خوست ته د برېښنا انتقال د غلام خان بندر ترانزیت او د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو برابرول د خلکو تر ټولو مهمې غوښتنې وبللې نجیب الله الوخیل نور تفصیل لري
د دوشنبه په ورځ د خوست سرګونو مدني فعالانو قومي مخبرو دیني عالمانو او ځوانانو د یوې غونډې له لارې افغان حکومت ته د یادې سیمې د خلکو اساسي غوښتنې وړاندې کړې او ګواښ وکړ که تر 15 ورځو د دوی غوښتنو ته پام ونه شي نو خپل مدني حرکتونه به تر کابله وغځوي دوی د خوست لپاره برېښنا د غلام خان بندر ترانزیت پر هوایي ډګر د عملي کار پیل ځوانانو ته د کاري فرصتونو برابرول او د خوست ولایت د ملکي او امنیتي ادارو د تشکیلاتو د لوړولو اړتیا د خپلو مهمو غوښتنو په توګه یاد کړه د خوست یو تن مدني فعال محمد غفور مهدی آزادۍ راډیو ته ویل چې
موږ به خپل حق واړو حق اخیستل کیږي خو تر هغه ځای پورې چې د ولسواکۍ نظامونو ښېګړې او ځانګړتیاوې دي هغه به د سوله ییزو پوښتنو له لارې موږ تعقیبوو او که چېرته ونه شوه د خوست مدني ټولنه ژمنه ده چې دغه غږ به ان تر ارګه پورې هم
د خوست یو تن ځوان اید محمد سهار ویل چې د دې غونډې ګډونوالو مرکزي حکومت ته 15 ورځې وخت ورکړ ترڅو د دوی غوښتنې عملي کړي
دولت ته 15 ورځې وخت ورکړل شو ترڅو په دې 15 ورځو کې هغه روا حقونه چې د خوست دولسونو غوښتنه ده کاملي نشول نو بیا باز مونږ خپل مدني حرکتونو ته دوام ورکو او دا امکان هم شته چې خپل اعتراضونه تر کابل ورسو
په خوست کې د ملکي او پوځي ادارو د تشکیلاتو کمښت د اساسي ستونزو څخه دي که څه هم د ولایت په خوانی ولسمشر حامد کرزی په حکومت کې دویم درجه تلوار شوی خطر او صاحب تشکیلی د دریم درجه ولایت پات شوی دی مدني فعال الیاس وحدت د خوست ملکی او پوزي تشکیلاتو د پراخ دود ارتیا په باب تاسو وایي
خوست هغه بخانه خوست نه دی اوس محل یو ګڼ نفوس ولایت دی خو لبد مرغ ملکی او نظامی تشکیلات د دریم درجه ولایت دی نو کچرته د مونږ ملکی او نظامی تشکیلات لوړ شي ګټه به داوي چې لیوی خو به مونږ ځوانان جذب شي بلې خو ته د مونږ دی ولسونو اغستون زر زر را پشي
د غونډه په پای کې د ګډونوالو له خوا څلور ماده یې سپریکرلیک صادر شو چې په کې راغلی ول د مرکزی حکومت مشران دي تر دې زیات د خوستوالو د زغم او حوصله ازمینه نه اخلي او لاس پلاستي د دوی د غوښتنو د عملي کولو لپاره اقدام وکړي په پریکرلیک کې زیاته شوې مرکزی حکومت دې دوی غوښتنې د تیر په څیر بابیزه نه کړي او که په اړه یې تر راتلونکو 15 ورځو عملي اقدامات ونه شي د خوست د ولسونو له جدي غبرګون سره به مخامخ شي او د دې مدني حرکتونو لړۍ به تر کابله ورسوي
له خوستمو د ازادي راډیو د خبريال ريپورت واوریده د افغانستان په جنوب کې د امنیتي ځواکونو لیکوته د لوستو ځوانانو لیوالتیا زیاته سوې ده د نوم لیکنې لپاره په قطارونو کې ولاړ ځوانان چې اکثر یې د ښوونځي او پوهنتون په سطحه زده کړې لري وایي د هیواد څخه د دفاع لپاره غواړي پولیسو کې شامل شي صادق رښتینی چې په کندهار کې د پولیسو د جلب او جذب مرکز ته ورغلی یو تفصیلي ریپورټ را لېږلی چې د یو ځوان په غږ پیلېږي
نوم احمد ولی دی
د پلارن چشتی
اجی احمد
د کوم ځای اوسېدونکی
د کندهار ولایت
دلته د پولیسو د جلب او جذب په مرکز کې لسګونه لوستي ځوانان د نوم لیکنې لپاره په قطار کې ولاړ دي دوی هر یو د وطن سره د مینې ډکې سرګندونې کوي زه غواړم د خپلې خاورې خلکو او وطن څخه دفاع وکړم کزما سر هم د وطن په دفاع کې ولاړ سي په ویاړم چې د بل افغان ژوند می تامین کړم په قطار کې ولاړ ځوانان د اتلو څخه تر 25 کلونو پورې عمرونه لري چې ډېرې لوستي کسان دي دوی وايي د هیواد ساتنه د هر افغان نر او ښځې اسلامي او ملي وجبه ده
نوم عبدالله د کندهار اوسیدونکی یم. راغلی یم دلته جلب جذب کمانډانۍ ته چې په اردو پولیو کې نوم لیکنه وکړم. ځوانان چې د یو ملک د ملاتیر حیثیت لري باید ځوانان د خپلې خاورې څخه دفاع وکړي. که چیرې په دې کې زه خپل سر هم بایلوم نو زه به دا په ویاړ سره ووایم چې که مې خپل سر بایلوي د یو بل انسان ژوند مې تامین کوي.
نن مې امان الله دی دلته د سوکېدو دپاره راغلی یم. ملي پولیس په دې ډېر خوشحاله یم او ډېر ډاډمن یم. زه به د وطن دپاره خدمت کوم.
په جنوب کې د افغان پوځ او پولیسو د جلب او جذب مسولین وایي چې ورځ تر بلې د هغو ځوانانو شمیر زیاتیږي چې غواړي په نظامي برخه کې د وطن او خاورې د خدمت لپاره ملا وتړي. د کندهار لپاره د دې مرکز مرستیال نجیب الله احساس مشواڼۍ وایي چې د تیر په پرتله اوس له دې څخه تر 40% پورې د هغو ځوانانو شمیر زیات شوی چې د پوځ لیکو ته شاملېږي.
د کندهار د ځوانانو اوس ډېره مینه د اردو ملي سره پیدا شوې ده، همداسې د پولیس ملي سره، همداسې د امنیت ملي سره. زه قریبا یو نیم کال کېږي چې راغلم. زما نه مخکې چې دلته مونږ قتل د ورځې 15 کسان شپږ کسان یا مطلب د میاشتې 40-50 کسان به مونږ جلبول. اوس الحمدلله د قندهار د ځوانانو سره مطلب د ملیور د شوق پیدا شوی او په دې وخت کې زموږ جلب جذب ډېر زیات شوی دی. انشاءالله د پخوا په حساب باندې قریبا په 30-40% زیات.
په عین وخت کې د کندهار د امنیت کمانډانۍ د جلب او جذب امیر سمنوال محمد ظاهر عبدالی هم وایي چې نه یوازې نارینه بلکې میرمنې هم هر ورځ د پولیسو په لیکو کې نوملیکنه کوي او غواړي چې له دې لارې د خپل هیواد خدمت او خاورې څخه ساتنه وکړي.
له کندهار مو د صادق رښتینی رپورټ واورید. درنو اوریدونکو، وخت د ورځې 2:30 دی. د پروګرام پاته نیمایي برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو پروګرامونه مه هیروئ. خو مخکې له هر څه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنی اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې له طالبانو سره د اسلام آباد تماسونه روان دي. یو شمیر افغان مدني فعالان ټینګار کوي چې حکومت باید د انس حقانی په ګډون هغه طالب زندانیان اعدام کړي چې د اعدام په سزا محکوم شوي دي. د افغانستان د جګړو د قربانیانو د وارثینو بنسټ له افغان حکومت غواړي چې د ولسي جرګې لخوا د بخښنې او ملي روغې جوړې تصویب شوی قانون دی لغوه کړي. د امریکا په 5 ایالتونو کې نن انتخابات کېږي چې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره د جمهوریت غوښتونکو او دیموکرات ګوندونو لخوا د کاندیدانو لپاره مهم بلل کېږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اروپا یووالي ته د یو ګواښ په سترګه ګوري. د شپږو بالکان هیوادونو پولیسو 22 کسان او لوی اندازه وسلې او مخدره مواد ورسره نیولې دي. د ارمنی پلوه ناګورنو قرباغ جلاغشتونکو ځواکونو ویاند وایي نن دوه جلاغشتونکو جنگالي د آذربایجان لخوا په دازو کې وژل شوی دي. او د سربیا د بهرنی چار وزارت نن تایید کړ چې یو سرب وګړی په لیبیا کې برم تسوي دي.
ملالی بشیر له تاسو نه مننه. درنو اوریدونکو، د پروګرام په پاتې نیمایي برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو پروګرامونه اوري. خو مخکې تر هغه پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته چې مرزیه احمدزی وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزیر د ترکمنستان له بهرنی چارو وزیر سره پر دوه اړخیزو اقتصادي مسایلو خبرې وکړې. د مالی وزارت څخه نن په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې ښاغلی اکلیل حکیمی د ترکمنستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنی چارو له وزیر ښاغلی رشید مردوف او ورسره پلاوی سره په ارګ ماڼۍ کې وکتل. اعلامیه کې یادونه شوې چې په دې لیدنه کې دواړو خواوو د راتلونکو ګډو اقتصادي او تجارتي همکارۍ ناستې ته د چمتووالي، د کاسای 1000 پروژې، د میزه پرمختیا، ترانسپورت، ریل پټلۍ او په مناسبه باید د سپن موادو د اخیستلو په اړه خبري وکړي. اعلامیه زیاتوي دوی هم درز د اقینې اوند خوې د ریل پټلۍ د پرانیستې، د لاجوردو د تجارتي لارې او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اقتصادي او تجارتي همکارۍ په تړاو معلومات تبادله کړل. ټاکل شوی د افغانستان او ترکمنستان د ګډو اقتصادي او تجارتي همکارۍ شپږم ناسته په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړ شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت مسولین وایي چې پرون د امنیت شورا په غونډه کې پریکړه وشوه سو افغانستان ته د اتیا اومه تیلو واردات بیا پیل شي. د دغه وزارت ویل مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې د مشترک المنافع هیوادونو په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي محمد شاکر کارګر، د قانونو او پټرولیم وزارت تخنیکي مرستیال، د سوداګرۍ او صنایع وزارت مسولینو او د ملي امنیت د شورا مرستیال ګډون کړی و. دی ویل چې له خبرو وروسته پریکړه وشوه چې هیواد ته د اتیا تیلو او د اومه تیلو د واردولو اجازه ورکړل شي.
په دې جلسه کې ترتیب شو چې باید پیشنهاد وشي کابینې ته چې د اشتاد تیلو واردات افغانستان بیا شروع شي، تر یو مدت پورې دا د افغانستان اتیا ده چې اشتاد شمیره تیل افغانستان ته وارد شي.
قوقندي زیاتوي دغه موضوع د وروستي تصمیم نیولو لپاره د وزیرانو شورا غونډې ته وړاندې کیږي. مخکې د افغانستان کابینې هیواد ته د اتیا تیلو پر واردولو بندیز لګولی و. اوس مهال افغانستان ته نفتي مواد 90% له بهرنیو هیوادونو څخه راواردېږي. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ او 30 پوله، یو یورو 6 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ او 9 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومانه 19 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستاني کلدار 438 افغانۍ.
خبری است د اکولوس د حقیقی مجازی کمپنی خاوند فیسبوک داسې کمره جوړ کړی چې د لومړي ځل لپاره بشپړه کوروي ویډیو ثبتوي. دا وسیله شاوخوا 14 کمرې پر سر، یوه فیش آی کمره او دوه کمرې لاندې لري. فیسبوک چې د اکولوس کمپنی خاوند دی، تیره اونۍ په یوه غونډه کې د فیسبوک سراوند کیمرا په نوم 360 درجه کیمرا نندارې ته وړاندې کړه. دا کیمرا اته کې محتوا په ژوندۍ بڼه او په حقیقي مجازي ډول استریم یا آنلاین کوي. له حقیقي مجازي څخه تر اوسه پورې تر ډیره د ګیمرانو له لوري په کمپیوټري لوبو یا ګیمونو کې کار اخیستل کیږي، خو د بشپړې کوروي ویډیو جوړېدل تر اوسه ناممکن ښکارېدل. د فیسبوک مسؤلان وایي چې د دې کمرې د پلورلو نیت نه لري، بلکې غواړي چې راتلونکی دوبۍ د هغې ډیزاین په ګټ هب کې د حقیقي مجازي مینوالو، جوړونکو او پراختیا ورکونکو ته وړیا وړاندې کړي.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشامدې کې روانه ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویډیو کې حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د انصاف په لټه کې د خبرونه درنو خوښونکو تر هرڅه د مخاز ما اجمل تورمن سلامونه او منې خدای دې وکړي چروغ جوړ خوشاله او بدلی وسی. دوستانو دا ظلمو په دغه خبرونه کې د ملک عبدالرقیب همدرد چې د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ وسیدون کړي د ستونزه راخیستې ده، تقریبا عمومي ستونزه ده، یعنی دغه ستونزه په اواري سره به یوازې ملک عبدالرقیب نه بلکې په دغه ولسوالۍ کې نور په لسګونه کورنۍ هم هوسا شي او آرام شي. د ملک عبدالرقیب ستونزه څه ده؟ دا به په خپل لدنه واورو.
زه ملک عبدالرقیب همدرد د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ خطا سره په تماس کېما.
مهرباني وکړئ ستونزه مو څه ده؟
ستونزه ما تورمن صاحب دا ستونزه ده چې په دونوي کې د تستینابي دیوالو چې هغه د دې خوانه منګري ذات تکمیله کړ د ولسوالۍ او د ولایت له خوانه ولاړ وزارت ته انکشاف ته او د هغه زینه د سروې امر او د ځین امر راغی نو په دو نوی کې دغه زمونږ دیوال استنادي سروي او ډیزاین شو چې په هغه وخت کې زمونږ په جربا او ځمکه د سیند په مقابل کې قرار درلود. نو په هغه وخت کې دا زمونږ مشکل ته دولت توجه نه کوله، سه په درې نوی کې ویور، سه په څلور نوی کې ور، سه په دو نوی کې ویور. نو اوس زمونږ دغه مشکل دا ده چې اوس کورو ته اوس نږدې شوی او تهدید ټول کورو ته ده. هغه ځمکې خو دې ولس بیچاره له منځه لاړه. که چېرته دو نوی کې مونږ ته کار سوی وای نو زمونږ اتیا فیصده ځمکه پاتې کېده، که درې نوی کې راته سوی وای نو پنځوس څلوېښت فیصده پاتې کېده، که څلور نوی کې سوی یو شل فیصده دېرش فیصده خو پاتې کېده. خو مګر متاسفانه چې ټوله ځمکه له منځه لاړه او اوس کورونه کورو ته نږدې شوي دي. نو په هغه ارتباط سره ځمکې خو د بېچارو خلکو له منځه لاړلې. اوس مونږ غواړو د محترم وزارت احیا او انکشاف نه چې مونږ ته دغه استنادي دیوال دغه مونږ ته جوړ کړي چې زمونږ او دغه ولس کورونه د دغه د سیند د خطر نه محفوظ شي.
ملک صاحب، تر دې مخکې مو له چا سره په دې اړه خبرې کړې وې؟ له محلي چارواکو سره یا له نورو سره؟
بلې، تورمان صاحب محترم او وزیر صاحب برمک سره په دو نوی کښې م ورته تللی یم چې کله دا پروژه غسې په درې نوی کښې م تللی یم، امرونه یم را کړي، هغه یم را کړې. ما ویل چې زه کېږي نو کار به راغلی یم بېرته وطن ته، نو بیا دوه میاشتې درې میاشتې بعد بیا هم تللی یم، کوم نتیجه یې نه ده ورکړې. نو په څلور نوی کښې محترم وزیر صاحب نصیر دوراني ته هم زه په هغه کښې پروس کال اسمبلۍ په میاشت کښې لاړم، او هغلته هغه هم یو هغه یې عریضه یې ولیکله چې دغه هغه ته هغه کوي په تطبیقي پلان کښې شامل کړي. خو هر کال چې زه تللی یم په دو نوی کښې تللی یم، هم په تطبیقي پلان د کار کښې شامل شوی، په درې نوی کښې یم، په څلور نوی کښې یم، نو پنځه نوی یې نه ده. هم په دې ورځې کښې دوه درې ځلې زه لاړم، مګر وزیر صاحب ته هم نورو مسؤلینو ته هم داسې زمونږ هغه ونه شو چې مونږ فضن هغه سره لیدلی وای او کتلی او ملاقات هم ورسره کړی وای. نو ځکه تاسې ته هم زحمت درکړه چې دغه د خلکو او د ولس هغه څه ځمکې چې ولې هغه خو لاړلې. نو اوس دغه د بېچاره او خلکو دغه کورونه چې پاتې دي، نو اوس مونږ د محترم وزارت انکشاف دیات نه دا خواهش لرو چې عقلا دا زمونږ کورونه د دغه ولس بېچاره دغه محفوظ کړي.
بله ملک صاحب، تاسې دغه موضوع په خپل شخصي ډول باندې څېړلې او کنه د خپل لغمان ولایت د مقام له طریقه مو څېړلې؟
خبره دا ده محترم تورمان صاحب چې دغه نه ده، د ولسوالۍ لخوانه د ولس لخوانه لیکل شوی ولسوالۍ ته چې دغه زمونږ مشکل ده، بیا تللی ولایت ته، ولایت نه شورای ولایتي ته، شورای ولایتي نه بیا تللی دلته چې هغه څه تللی مرکز ته، مرکز ته بېرته هدایت د سروې او د ډیزاین راغلی په دو نوی کښې، او دغه چې ډیزاین سروې سوی ده او نور زیاتې د دو نوی کښې پاتې شو، درې نوی کښې پاتې شو، څلور نوی کښې پاتې شو، په دې کښې دولت هم خبر ده، رعایت هم خبر ده، او اسنادونه زمونږ همغلته په دې درې څلور کلو کښې قرار ارابیس کښې قرار لري.
مننه ملک صاحب، موږ به هڅه وکړو چې ستاسې دغه ستونزه د کلیو پراختیا وزارت د مقام سره شریکه کړو چې په دې برخه کښې ولې تر اوسه پورې څه کار نه دی شوی.
مهرباني، کور ودان. مونږ هم غواړو چې هغه دغه ولس بېچاره ته او دغه ځمکې چې لمان دغه کورونه فضل محفوظ پاتې شي، دوی خپل آرام ژوند ته دوام ورکړي.
د انصاف په لټه کښې
د ښاغلي ملک عبدالرقیب همدر ستونزه مو د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت له ویان ښاغلي اکبر رستمی سره شریکه کړه. ښاغلي رستمی په اړه راته وویل:
عرض بکنم که وزارت احیا و انکشاف دهات در 34 ولایت افغانستان در سکتورهای مختلف پروژه.
باید عرض وکړم چې د افغانستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت په بیلابیلو سکتورونو کې پراختیایي پروژې پلي کوي، خو دا چې د لغمان په ځانګړي ډول د قرغیو ځمکې د سیلابونو له خطر سره مخ دي، موږ د استنادي دیوالونو ډیری پروژې په لغمان کې درلودې. ښایي چې زموږ دوست د دې شاهد وي چې د کلیو پراختیا وزیر دوه میاشتې مخکې لغمان ولایت ته سفر درلود او قرغیو ولسوالۍ ته هم لاړ، او موږ هلته د استنادي دیوال نو څو پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارلې او د څو پروژو عملی کار مو رسمن پیل کړ. د ولایت د مقام په تالار کې د بیلابیلو ولسوالیو له مشرانو سره د وزیر په ناسته کې ډیریو د استنادي دیوال او د څښاک د پاکو اوبو د پروژو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. نو دغه وزارت هڅه کوي چې په لغمان او بیا په ځانګړي ډول قرغیو ولسوالۍ کې د استنادي دیوالونو پروژې زیاتې کړي. نو که دوی د دا شان ستونزو سره مخ وي، پروژې یې نه تطبیق شوې، نو په همدغه ورځو کې دغه وزارت تراشی چې زموږ ستونزه تخنیکی بورته راجی کړو چې وی چېډي او که مستحق وي نو سل په سلو کې ستونزو ته رسیدګي کیږي او پروژې پلي کیږي.
بررسی بکنه در صورت کې اونا مستحق بدن 100% به مشکلشون رسیدګي میشه او پروژهشون تطبیق میشه.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم. کوټه ازریک وی
ګرک و ازریک ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا د دېونه خبرونه شته سی واوریدله تر بلې مو پلوه وبخون کې خدای سپارو خو پتلو تو کې د ټلیفون شمیره لزان سره یاداش کې تاسو کول شي خپل ستونزې په دې شمیره لمک سره شریک کړئ 0992 93 تاسو کول شي یوازې د انصاف په لټه کې د خبرونه لپاره په دغه شمیره لمک سره اړیکې ونیسي. ډیر ځل لیدل شوی چې دوستان د نورو مسایلو لپاره هم په دغه شمیره اړیکې نیسي او تقریبا یو ډول مزایمت ایجادوي. نو له دوستانو هیله کوو چې دغه شمیره یوازې د انصاف په لټه کې د خبرونه لپاره ده چې تاسو خپل ستونزې لمک سره شریک کړئ. نو کولای شئ چې په همدې شمیره لمک سره اړیکې ونیسي. خوونه ولرئ
د انصاف په لټه کې.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشن
ګرانو دوستانو او د آزادی او اوریدونکو د خبرونه قدرمنو منوالو سلام. خوشاله يم چې دغه پروګرام د خبرېدو وخت را رسیدلی او بیا هم ستاسو دوستانو د سبسو پیغامونو د خبرولو زمينه برابر اسوه. قدرمنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو هم څرګنده ده د تیر سیشن به پورز د حمل په جو شمنېټه د کابل شهر د محمود خان د پلسره یو ستره چاودنه وسوه چې د هغه په سبب زموږ زیات شمیر هیوادوال ووژل سول او یو زیات شمیر هم زخمیان سول. نو د دغې ناولې پیښې په اړوند زموږ یو زیات شمیر اوریدونکو د ازادۍ راډیو ته ټلیفونونه کړي. نو موږ هم د دغه خبرونې زیاته برخه د دغو دوستانو پیغامونو خبرولو ته ځانګړې کړې دي. نو راځئ چې ستاسو دوستانو دغه پیغامونو ته غوږ ونیسو.
زه حاجی ګل د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم. زما سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته تقدیم دي. وروسته د سلامت څخه زما وړاندیز ښاغلي اشرف غنی ته دا ده چې د کابل ورستنۍ پیښه یا برید چې کوم جنایتکار ډلې په خپله غاړه اخیستی د هغوی هغه جنایتکاران چې تاسو سره په بندیخانو کې یا په زندانونو کې بندیان دي هغوی دې باید د عام مظهر کې یعنی د خلکو په مخ کې اعدام شي تر څو د نورو لپاره عبرت شي او د کابل د بېګناه خلکو غچ د دوی نه واخیستل شي. او بل زما خبره دا ده چې دغه تش په نامه قاطع ماموریت د څه دپاره ده د دوی نه زمونږ هیله دا ده چې همدغسې نوم یې قاطع ماموریت ده باید قاطع برخود د دې جنایتکارانو په مخ کې وکړي او دا جنایتکاران له منځه یوسي. وسلام.
السلام علیکم. زه خان محمد د کندهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. زه وایم چې اشرف غنی او ډاکټر عبدالله چې دا د نن چاودنه چې په نوی سره د په کابل کې د دې سوالو جواب څوک ورکوي؟ دا به څه ورکوي یا به نور خلک ورکوي؟ زه وایم چې یا حکومت سم کوي یا دا دنده پرېږدي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لوګر د ولایت نه درو خال د کل نه ز د قربانیانو کورنۍ ته تسلیت کوم او خدای دې ته اجر ورکړي. دا د موږ حکومت موږ در په در کړو موږ خپل وینیو چې دغه پولیس هم دغه د حکومت خلک همدغه ترستان سره همدغه غلامان سره همدغه طالبان سره دکل طالبان دغه سره په موټرسکلو کتل پورته ګرځي کتل پورته تیروي. افسوس افسوس د دموکراتیا شپ پښتنو پښتنو لپاره.
سلام علیکم د ازادي رادیو تاسو ما نن ډیره خوابازه شنبه ورځ موټر بم چلدنه په کابل کې وسوله قربانیان ټول ملکي یعنی ځانې هر څه دي ملکان به خېږي
نو دا موټر د مرګ موټر یا موټر بم چاودنه په کابل په سخت وسوله دا زشوام ډیر تصرف ونه کی ځکه په دې خاطر باندې شپخانه کې مختدی وس هر نور کې خو مشکل خلک خبر خلک د خدای پاک ته د جهنم کې واچي چې د ځخلندې وي خو ما د خپل د ګټه چارو اکس دا ډیره هیله ده چې تاسو خپل ما باندې کې د قدرت پر زور باندې بیرغونه ما سره شکوي دا شالات به شي چې نن تاسو د نادرسه د دشمن سپاداخې راځي پټاونه کوي دا ټول زما په ګومان چې عمر مې اتوبس یا باندې وسکالې دا ټول د پلان سوی د پاکستان د خواجه ځکه په دې خاطر د پاکستان د خواجه چې په دې مصارف کې دا په دې باندې د مصارف کې ځکه دا مصارف طالب پانین ټوپک باندې هغه جراف مرمۍ باندې دا کار نه کیږي کپینځو اسکاله وجنګیږي دی املا سره ورنه بوونه لري ځکه په دې خاطر باندې چې افغان کووی ډیر پروستل ځکه په دې خوشاله دي چې مجاز دي مجاز دي او بل خپل خارج پاکي د دې تر سره قرباني دي زما ساتل قربان د تر سره باز ځکه په دې خاطر د وطن په دفاع کې ولاړ دي د وطن په ناموس کې ولاړ نو زما د ټول پولو شارواک سم دا خوښته چې د خدای ورته وګوري د قران ورته وګوري دا ولس نور ما کړو ځکه په دې خاطر ما کړو په خپل ما بینس کې سرکشن د نادرې ما جوړوي د نظام جوړ ده خدای کا د نظام به جوړی جنورم موږ لا تړي موږ سره دري جو خو دا پټاو سوی دا نو دا زدا شي بولم چې دا غلامانو کار د ورځنی چاري په خپل پر مخ بیاي کله پټاو سیم بیاي پارتنر کی اوس نو لکه مرګ پارک کی نو لکه پټاو پارک کی نو لکه زخمی بالا پارک کی بل دا خپل ورځ چاري دی پر مخ بیاي کوم مخ باندې پمای کی وخت کوم مخ پتا کوی ساغه بزای خو دا لور پور چارواک سم دی خوښ تا دا ډیر یل جن کوم چې په خپل ما باندې کی دا نه درې ورکه کی پر سر د قدرت پنځ زورونه ما وې ستاس نور استفاده کی د خدای تامن
زه حاجی تنا د جلال آباد سره خبرې کوم د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه تقدیموم ورسته د سلام نه زه د کابل د پرونی حمله عاملینو ته یا په اصلاح سره هغه چا چې دا کار اجرا کړی ده د نه داسې پیغام ورکوم چې دا نه افغانان دي او نه مسلمانان که چېرې د افغانان او مسلمانان وای نو د بېګناه افغانانو وینې به نه تویې ولې پرون د طالبانو ویان بې شرمانه توګه دا پړه په خپل غاړه واخیسته او ویل چې دا کار مونږ کړی زه دوی ته دا ویل لرم که تاسو په افغانستان باندې یا د افغانستان په خلکو باندې پاینده کې حکومت کول غواړي نو د داسې جنایت نه باید لاس واخلي ځکه دا جنایت ده او دا موږ پوهیږو چې دا د پردي خلکو په لمسون باندې یعنې د پاکستان په غلامۍ باندې او د هغوی په اشاره باندې دا کارونه تاسو کوئ لطفا دې کار نه لاس اخلئ کنه د قیامت په ورځ د الله په حضور باندې تاسو څه ځواب لرئ وسلام
السلام علیکم ما پیغام د دې د ازادي رادیو ردونکو کاکوم سلام او رسول سلام ډاکټر اشرف غنی صاحب عبد الله صاحب د افغانستان امنیتیز ورکونه مو ټول په ختم کړه په دې چودونو باندې په دې د زونو باندې تاسو بیا هم خبره کوي چې موږ به واره خو انتقام به اخلو دا خو د حل لار نه ده باید سولي روغي حکانه خبرې پیل شي او د درواغو تشتنامه خبرو څخه ډډه وشي او سلام
زه جاندا د پرځې ولسوالۍ د کابل ولایت حمله ډېر په جدیت غندم او الله پاک دې د شهیدانو کورنۍ ته صبر ورکړي او د ټپیانو کورنۍ ته اجر بیا په دې حق له دولت او چارواکي مجرم دي په دې خاطر چې د کابل په څلورو دروازو کې د تلاشۍ پوستې موجود دي څنګه کېدای شي چې داسې موقعیت انتحار صورت ونیسي حتمن بعض چارواکي د پاکستان سره اړیکې لري باید هغه موټر تلاشي چې هغې کې غیر قانوني خلک په وسلو سنبال وي او د کارت او د موقعیت پوښتنه ترې نه وشي دا کار د مظلوم ولس په وس نه دی پوره دا کار هغه څوک کوي چې ډالرو شوقیان دي متاسفانه افغانستان خوار ملت د مجرمانو د لاسه برباد شو. الله دې دا مجرمان د قانون غوندې غرق کړي. والسلام.
السلام علیکم. زه ګل محمد کابل نه خبرې کوم. زه اس په نامه مجاهد و افتخار کوي چې ما دا کار ما کړی دی. خو دوزخ ته بلا چې دوزخ پروردګار په پنځمه سفاره کې مهرباني کوي چې څوک بې ګناه خلک وژني دا غزل جهنم دی. غضب د خدای ورباندې دی، لعنت د خدای ورباندې دی، لوی عذاب کې به گرفتار وي. او ته به دوزخ ته لاړ شې چې افتخار کوې. والسلام.
قدرمنو دوستانو، دا وستاسي هغه پیغامونه چې د کابل د محمود خان پرته نږدې د خونړۍ حمله د غندلو په مناسبت تاسو د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ایښیو. ستاسو دغه احساسات او د خپلو هیوادوالو سره د خواخوږي او همدردی څرګندونې د قدر وړ دي. او اوس به هم راسو ستاسو د نورو ثبت شوو پیغامونو اوریدلو ته.
السلام علیکم. زه عبدالودود یم، د هلمند ولایت د گریش ولسوالۍ څخه دا پیغام ازادي راډیو ته پریږدم. ما هیله او ارزو د غټو غټو مشرانو چارواکو څخه دا ده چې په هلمند په گریش ولسوالۍ کې ډېر بد وضعیت شروع کړی دی. عسکرو حتی د خلکو مالونه، د خلکو ټوله باغونه او شیان یې تباو برباد کړل. چې راشي بالا وهل ترتل کوي، هر څه چې په مخه ورنه بس هغه کوي.
السلام علیکم. آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بعد سلام دغه موږ یو وخت په پولیس کې درېدلي وو. نو اوس مو یو دانه ورور هلته په وطن کې پروتو په کاله طالبانو دا درې دی نه ولا په حکومت کې برخه کې طالبانو دا درې څلور ورځې کېږي چې ورو کړی دی. سنه نه معلومېږي دغه طالبان چې راشي چمونه کوي. دا اسري باره شخصي بدوی ته خبره سره درېږي. باره به هېڅوک دا نه ګوري چې دا طالب د کندهار وي، دا د هلمند دی، دا د لشکرګاه وي، دا د پلاني ځای دی. هر سړی به طالب وژني، طالب را ولاړېږي، د حکومت سړی به وژني. دا چې کارونه چې دي دا د کوانګ نه دي. دا چې دي دا چې کار ونه کړي بیا سخت بد واقع به ولري د دوی لپاره.
السلام علیکم. محبت الله مې کابل ولسوالۍ دی. فرضا په تماس کې خوایم. او دا د اول میاشتې نه هم په تاریخ باندې مې ورو لګېدل. هلمند کې شهید شوی و. اوس هغه د میاشت نه دوه متره فالېږي. کنډکټ زنګ وو، تېر لیوا ته زنګ وو. نن د سبا ده په همدې کې موږ هم لږ ریډي وو ته لکار او تر اوسه هېڅ سر حساب نه ده معلوم که دغه حساب او چې تېرلی شي مې ته دا خدمت د نوڅ لسته. والسلام.
سلام علیکم. زه د تورخم د لاندې وری ما وروره د لغمان د ساحې نه چې راوځي د لغمان سرک شهید جوړ کړی د ترمیمي کار ته روان دی او ګندګیری نشي. او د لغمان د ساحې نه چې راوځي د کابل مربوط چې کیږي وروره ټول خراب ده. سرک ټول خراب ده، کندو کپر ده، خندګي بګي زول دي. که په دغه رقم نه کیږي د سروبي نه دي اخوا د لغمان مربوط کې سرک موږ ته جوړ شو. وروره چټي ده د تنګي پورې د کابل مربوط ده، ټول سرک خراب ده. لغمان سرک ده، د کابل خراب ده. موږ اشرف غني نه وروره ګوره دا هیله ده چې د سرک موږ ته وخوري. شورونه ګوره ډېر مشکلات دي په دې لاره باندې. سرک خراب ده، روزه ټکرونه کېږي، خلک در بدل شو، کټارې ټولې خرابې دي. سیند په غاړه باندې دونه چا دې په ډېکه پخوا ورکړې وه. ما دونه سیمنټ پکې اچولې دي چې په لغته یې وویم دا سیند ته ولیدلې ده کټارې. د دې باندې هم خواله چې وروره ګوره موږ ډېر وزن خرابه ده، ډېر خپه یي. دا سرک ګنډو کپار ده. والسلام.
السلام علیکم. زه ضیاءالحق د هلمند ولایت څخه تاسو سره په تماس یم. وروسته د سلام څخه زما د ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې د افغانستان لپاره تاسو ډېر خدمت کړی دی. تاسو څخه یو جهان مننه. والسلام. په احترام.
قدرمنو دوستانو، دا وستاسي هغه پیغامونه چې تاسو په تیرو ورځو کې د ازادۍ راډیو د پیغام ثبتولو په دستګاه کې ثبت کړی و. باید یادونه وکړم چې دغه پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو ګران اوریدونکو د راغلو پیغامونو په اساس جوړیږي. نو تاسو کولای شئ چې همیشه خپلې غوښتنې، وړاندیزونه، نظرونه
او ستونزی د همدې لاري د ازادي رادیو سره شریک کړي. ازادي رادیو ستاسو خپل رادیو ده او تل ستاسو په خدمت کې ده. ګرانو دوستانو، د نن ورځې د پروګرام وخت هم دومره وو. نور نو تاسو ته سوکاله ژوند او ښه چارې غواړم. زه تای روشان تر بل خبرونه پرې ستاسو اجازه غواړم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو لوونه تروو.